استان است. سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم و در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. تا ساعت 5 برنامه در امواج آزادی را داریم. در این برنامه درباره تلاش های صلح در افغانستان صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید در این برنامه از طریق تلفن سهم بگیرید و نظریات و پیشنهادات و سوال های خود را با اشتراک کننده های برنامه شریک بسازید. اما در آغاز سرویس خبری افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که چندین انفجار در نقاط مختلف بغداد امروز ده‌ها کشته به جا گذاشت و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویروف گفت حکومتش به تحریک کنندگان و تندروان اجازه نخواهد داد ثبات روسیه را به دلیل جنجال‌های ایجاد شده بعد از انتخابات پارلمانی آن کشور خدشه‌دار سازند. و اما نخست خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان از رئیس جمهور این کشور خواستند تا هرچه زودتر رئیس این شورا را تعیین کند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در جریان کمپین پاکسازی جاده‌ها و رسیدگی به مشکلات ترافیکی در شماری از ولایات این کشور نتایج خوبی به دست آمده است. و ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 3 تن به اتهام جعلکاری اسناد مهم و احکام مقامات دولتی خبر می‌دهد. تفصیل اخبار. اعضای شورای عالی صلح افغانستان از رئیس جمهور این کشور خواستند تا هرچه زودتر رئیس این شورا را تعیین کند. اعضای شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از وی خواستند تا برای این شورا شخصی را که به صلح باورمند باشد، با وطن وفادار و برای آوردن صلح در سطح کشورهای همسایه از توانایی‌های لازم برخوردار باشد را به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان برگزیند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان در مورد این نشست به رادیو آزادی گفت:
روی از این صحبت شد و به توافق رسید و ما امیدوار هستیم شخصی که مشترکاً از طرف رئیس جمهور و اعضای شورای عالی صلح معرفی میشن و تعیین میشه شخص باشه که واقعاً به پروسه صلح و به خود صلح عقیده داشته باشه، دلسوزی داشته باشه، بتونه نقش مؤثر در تحکیم پایه‌های وحدت ملی در جامعه انجام بده.
پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان تا حال این شورا بدون داشتن رئیس باقی مانده است. در این حال در اعلامیه منتشر از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است رئیس جمهور کرزی اطمینان داده است به زودی رئیس شورای عالی صلح افغانستان را تعیین خواهد کرد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در جریان کمپین پاکسازی جاده‌ها و رسیدگی به مشکلات ترافیکی در شماری از ولایات این کشور نتایج خوبی به دست آمده است. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است از آغاز کار این کمپین تا حال شمار زیادی از وسایط بدون اسناد توقف داده شده، موانع در جاده‌ها پاکسازی شده و مشکلات ترافیکی از این ناحیه تا حد کاهش یافته است. در اعلامیه گفته شده است که در حال حاضر ولایات کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ، غزنی، کندز و ولایت پروان شامل این کمپینند. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 3 تن به اتهام جعلکاری اسناد مهم و احکام مقامات دولتی خبر می‌دهد. ریاست امنیت ملی با انتشار خبرنامه‌ای گفته است نیروهای این ریاست این 3 تن را همراه با ابزار و وسایلی که برای تهیه و ترتیب سندهای مهم جعلی امر بلندمنزل‌ها و همراه با مهرهای جعلی بازداشت کردند. در خبرنامه گفته شده است این افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کرده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. یک عضو شورای شاروالی ولایت هلمند دیشب کشته شده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، عبدالصمد از سوی افراد مسلح ناشناس در خانه‌اش به قتل رسیده است. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت در روزهای اخیر نامبرده از سوی طالبان مسلح تهدید شده بود تا از سمتش کنار رود و از وظیفه‌اش به حیث عضو شورای شاروالی هلمند دست بکشد. در غیر آن کشته خواهد شد. تا حال مسئولیت کشته شدن و یا کسی به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل با شما پیشکش خواهد کرد. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
موج از انفجارات در نقاط مختلف بغداد امروز ده ها کشته به جا گذاشت. به گفته مقامات بیش از 10 انفجار امروز نقاط مختلف بغداد را به لرزه درآورد که این حملات اولین موج از حملات بعد از بروز بحران بین گروه های شیعه و سنی عراق می باشد. سخنگوی وزارت صحت عامه عراق زیاد طارق گفته است 57 نفر در اثر این انفجارات کشته و 170 تن دیگر جراحت برداشتند. تا حال معلوم نشده است که چه کسان عقب این حملات قرار دارند. اکثر این انفجارات در مناطق شیعه نشین بغداد رخ دادند. بعد از آن که صدر اعظم نوری المالکی دستور دستگیری معاون رئیس جمهور عراق طارق العاشمی را صادر کرد، حکومت ائتلافی آن کشور با جنجال جدی دست در گریبان بوده است. هاشمی که سنی متهم به فعالیت‌های تروریستی شده است. هاشمی اتهامات وارده بر خود را رد می‌کند و حزب عراقی یک بیشتر متشکل از سنی‌ها می‌باشد، به همین دلیل پارلمان را بایکوت نموده است. نوری المالکی از مقامات کرد خواسته است هاشمی را که در کردستان پناه جسته به حکومت عراق بسپارند. تنش‌ها میان فرانسه و ترکیه در حال افزایشند. وکلای پارلمان فرانسه لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن گفتن این که کشتار بیش از 1 میلیون ارمنی توسط ترک‌ها در جنگ جهانی که اول یک قتل عام نبوده جرم پنداشته می‌شود. مجلس نمایندگان پارلمان فرانسه ناوقت امروز در مورد این لایحه بحث می‌کند. ترکیه گفته است که تصویب این لایحه روابط دو جانبه میان فرانسه و ترکیه را صدمه خواهد زد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیروز گفت: ما یک رشته اقدامات خواهیم داشت و احتمال قوی صحبت فردای من روی این مسئله متمرکز خواهد بود که ما مطابق مرحله اول چی کرده می توانیم و این را هم اعلان خواهیم کرد که کدام نوع تعذیرات را مطابق به مراحل دوم و سوم خواهیم داشت. اما می توانم به وضاحت بگویم که این گام خنده‌آور را که رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی به خاطر کسب آرا برداشته است، روابط میان ترکیه و فرانسه را صدمه خواهد زد. اکثر تاریخ نگاران جهان کشتن حدود 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکیه عثمانی در جنگ اول جهانی را قتل عام خواندند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز گفت حکومتش به تحریک کنندگان و تندروان اجازه نخواهد داد ثبات روسیه را به دلیل جنجال‌های ایجاد شده بعد از انتخابات پارلمانی آن کشور خدشه‌دار کنند. ما تحریک کنندگان و تندروان را نخواهیم گذاشت در ماجراجویی هایشان جامعه ما را دخیل سازند و ما دخالت خارجی ها را در امور داخلی خود اجازه نخواهیم داد. مدودف خواهان اصلاحات در سیستم سیاسی کشورش شده و پیشنهاد انتخاب مستقیم والی ها را داده کرده است. این بیانات مدودف بعد از آن ایراد شد که تظاهرات وسیع بر ضد نتایج انتخابات 4 دسامبر در روسیه بر راه افتاد. انتخاباتی که در آن به گفته اپوزیسیون به نفع حزب بر سر اقتدار روسیه متحد تقلب صورت گرفته است. و خبر آخر که لوی سارنوال قزاقستان از ملل متحد دعوت کرده است تا در تحقیقات در مورد درگیری‌های خونین هفته گذشته که بین نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان در منطقه غنی از نفت غرب آن کشور رخ داد شرکت کند. به گفته سارنوالان قزاق 15 نفر به روز جمعه گذشته در اثر درگیری‌ها در شهر ژانا اوزین کشته شدند. دفتر مطبوعاتی لوی سارنوالی قزاقستان در جریان ملاقات با نماینده حقوق بشر ملل متحد برای آسیای مرکزی در آستانه از ملل متحد خواست در تحقیقاتی که در زمینه صورت می‌گیرد شرکت کند.
در آزادی پچپوک
در امواج آزادی
درنو او عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شو. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربیو. وایس کاکړه او ابراهیم هارون هم د خبرونه په برابرول کې لمسره مرسته کړې ده. د تخنیک په برخه کې عبدالغیور بصیری او امان الله امیرزا لمسره دي. دوستانو تاسو هم ممکن ومنئ چې سوله د بشري ژوند اساسي ضرورت او د ولسونو د رفاه، سوکالۍ او نیکمرغۍ مهم عامل دی. برعکس جنگ او جګړې د انساني ژوندانه د نابودۍ او د تمدنونو د له منځه تللو سبب کیږي او ولسونه له سترو مصیبتونو او کړاوونو سره مخامخ کوي. افغانانو په تیرو دریو لسیزو کې د جګړو، تباهۍ او مصیبتونو لیدلي او داسې کورنۍ ممکن نه وي چې له دغه ناورین څخه په امن کې پاتې شوي وي. افغانان په دې هم پوه دي چې په هیواد کې جګړې او شخړې ورباندې د نورو لخوا تحمیل شوي او د دې غیرتي ولس له کړاو او زجر څخه نور خوند او ګټه اخلي. په افغانانو باندې جګړې کله د کمونیزم، مساوات او ټولنیز عدالت تر نامه لاندې، کله د اسلامي حکومت یعنی لا شرقي او لا غربي شعار په نامه، او کله هم د ډیموکراسۍ د حاکمیت تر نامه لاندې تحمیل شوي او په میلیونونو بېګناه انسانان د سیاسي هدفونو، قدرت غوښتنې، ځان غوښتنې او قومي برتریو په جګړو کې له منځه تللي دي. افغانستان نن سبا د ګاونډیانو، لری او نږدې دوستانو او دښمنانو په جنګي لابراتوار بدل شوی او هر یو دا هیواد د خپلو پخوانیو، اوسنیو او راتلونکو دښمنیو او مقابلو لپاره د سیالیو او زور آزموینې په میدان بدل کړی دی. د افغانستان دښمنان د افغاني ټولنې له قومي جوړښت او جغرافي ساختمان څخه په ناوړه ګټه اخیستنې کې خپله بقا لټوي او رونه قومونه یو بل ته ګوته او ماشه کړي دي. په افغانانو کې د سواد د ټیټې سطحې له وجې دښمنانو د ولس او حکومتي چارواکو ترمنځ فاصلې زیاتې کړي او په ملت کې د اعتماد د له منځه وړلو لپاره له مختلفو نارنګونو څخه کار اخلي. که سیاستوال، پوهان، دینی عالمان او په څپو افغانان خپلې دینی او ملي وجیبې او مکلفیتونه ادا نه کړي او د خلکو ترمنځ د سولې، صفا، اعتماد او باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره صادقانه هلې ځلې ونه کړي، نو افغان ولس به له نورو سترو مصیبتونو سره لاس او ګریوان شي او دا ځل ممکن د دغه غیرتي ولس تاریخي هویت او موجودیت د له منځه تللو له خطر سره مخامخ شي. نن سبا له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو خبرې کیږي او په نړۍ کې د روانو اقتصادي بحرانونو له وجې هم هیوادونه په خپلو غمونو کې ښکیل دي. له افغانستان سره تر قیامته مرستې دوام نشي کولای، په دې معنی چې خبره بیرته افغانانو ته پاته کیږي او له پاته فرصت څخه باید د دوامدارې سولې ټینګښت ته صادقانه کار وکړي. دا چې افغانان به څنګه په وطن کې رښتینې سوله ټینګه کړي، آیا د سولې په لار کې ستر خنډونه شته او کوي، نو څنګه او څوک باید له منځه یوسي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال ښاغلی عبدالحکیم مجاهد، د ولسي جرګې غړی ښاغلی ګل پادشاه مجیدی، د ملي ائتلاف غړی ښاغلی انجینیر محمد عاصم، او د امکان په صورت کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ښاغلی ایمل فیضی به هم له موږ سره وي.
تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدید. من مثل همیشه قبل از اینکه صحبت آغاز نماییم شماره های تلفن یک بار اعلان میکنم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700-822-755 و 0799-203-540. تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره های بین‌المللی ما 00-42-02-211-44-01 و یا 43-01-2. خط بین‌المللی هم در اختیارتان است، همچنان میتونین از طریق فیسبوک هم سوالاتتان را طرح بکنین.
بله، تشکر نظر صاحب. فکر کنم محترم المان تشریف لری، مجاهد صاحب تشریف لری، انجینر صاحب محمد عاصم او ایمل فیضی صاحب هم تشریف لري. د محترم مجاهد صاحب ټول تسلیم شو، اخر اغلاس وای خو تاسو سره به شروع کوم. مهرباني وکړئ صاحب، دا د مقدمه په شکل وای چې دا د سولې کار تر کوم ځای مخته تللی دی، مشکلات چیرته دي، ستونزې، خنډونه شته نشته، او د لر کولو لپاره باید څه وشي؟ وخت ډیر حساس دی صاحب، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لټول نمخ کې مالک زوی صاحب، نظر صاحب، تاسو د تاسو همکارانو ته، همچنان د رادیو ازادي ټول محترم اړیدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ورسته لدینا په دې کې شک نسته چې د افغانستان قضیه یو ډیر پیچلې قضیه ده. په دې کې ملي بعد، منطقوي بعد، بین المللي بعد، د سیمې مختلف هیوادونه په دې کې دلچسپي لري، د نړۍ غټ غټ هیوادونه په دې کې دلچسپي لري. تقریبا د 30 زیات هیوادونه عسکر په افغانستان کې لري. د دیرس کال، دو دیرس کال را په دې خبرې جګړه په دې هیواد کې روانه ده. نو د دغه سیاق و سباق سره سره به سړی فکر نسي کولای چې په ډېر زر کې به ډېر عاجل به د افغانستان د قضیې لپاره کوم حل پیدا کیږي. ولې تر اوسه پورې چې د سولې عالي شورا په دې لړ کې کارونه کړي دي، زما په عقیده باندې هغه د امید وړ دي، له هیلو نه ډک دي. په ملي سطحه باندې د دغې شورا کوم جوړښت چې ده، هغه هم د داسې شخصیتونو نه جوړ ده چې پخوا باندې یو بل کې سره جنګېدلي و، اوس ټول جمعن هغه د سولې لپاره متحد دي او سوله په افغانستان کې غواړي. تقریبا باور نه کوم چې داسې مهمه ډله د باندې وتلې وي چې هغه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې نه وي. د سیمې هیوادونه هم د سولې عالي شورا د جوړښت نه را په دې خوا باندې د مختلفو هیوادونو ته سفر وکړو. لومړی سفر یې پاکستان ته و. پاکستان حکومت خپله دې ته دعوت ورته ورکړی ول او هغوی بشپړ د همکاري وعده کړې وله. په ډېره لوړه سطحه باندې د مشرانو په سطحه باندې یو مشترک کمیسیون رامنځته سو چې ګډ به د سولې لپاره کار کوي. په دې لړ کې د ترکمنستان حکومت، د ترکیې حکومت، د سعودي عربستان، متحده عرب امارات، دا ټول هغه هیوادونه دي چې د سولې لپاره متحد دي. په بین المللي سطحه باندې د ملګرو ملتونو مؤسسه چې ډېر یو قوي وجود لري هغه په بشپړه توګه باندې زموږ شاته ودرېدله. په تخنیکي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې، لوجستیکي لحاظ باندې تر اوسه پورې له موږ سره بشپړ ملاتړ کوي. همچنان د اسلامي کانفرنس دفتر په افغانستان کې نو د سولې د عالي شورا د راتګ سره سره هغوی د سولې لپاره په افغانستان کې په کابل کې دفتر خلاص کړ او هغه په بشپړ توګه د سولې د عالي شورا شاته ولاړه ده. وړي چې د اسلامي نړۍ په سطحه باندې په دې لړ کې د افغانستان د حکومت سره د سولې د عالي شورا سره مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې سازمان د دې مشر د سفیر زموږ دفتر ته راغی، په بشپړ توګه باندې د سولې د عالي شورا نه ملاتړ اعلان کړل او هر ډول مالی او سیاسي مرستې ورسره کوي. همچنان په افغانستان کې بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي هغوی په واروار باندې د سولې د عالي شورا د هلو ځلو نه ملاتړ کړی ده او تر اوسه پورې هم له دوی سره ملاتړ دي. د دې نه علاوه له موږ نه ټوله غټه سرمایه چې زموږ لپاره ده تیر کال لویه مشورتي لویه جرګه وه، د هغې په ترڅ کې د هغې په اساس باندې فیصلو باندې د سولې عالي شورا رامنځته سوله. د وروستنۍ دا اوس عنانوي لویه جرګه چې تیره سوله، د تېر میاشت باندې هغوی د 2000 نه زیات نمایندګان د افغانستان د ملت راغلي او په بشپړ توګه باندې د سولې د عالي شورا نه ملاتړ وکول. د هغوی د هلې ځلو بله لاره نشته. لکه د بن دوم کنفرانس رامنځته سو، په دې کې هم د سولې د عالي شورا سره ملاتړ څرګند شو.
یعنی معقول خبرې دي، ټول خلک سولې ته ضرورت لري، آئینی ټول شرایط ورته، واقعي شرایط ورته برابر دي. ولی ولی هلته ځینې کسان دي چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. تاسو د دې د چنګال نه ځان خلاصولی شئ که نه شئ؟ یعنی دغه کمیسیون چې دی دا د سولې عالي شورا ده، دا کولی شي چې یو خارق العاده یو اقدام وکړي، یو ابتکار رامنځته کړي چې افغانانو سره خپلو کې جوړ کړي چې ورونو راځئ د ګاونډیانو د مشکلاتو نه خلاص شو، په خپلو کې سوله وکړو. داسې امکان وینئ په دې نږدې وختونو کې؟ صاحب
الکوزای صاحب، په دې کې شک نشته چې د موږ ګاونډیان د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات دخیل دي. د دې سره سره د پاکستان حکومت اوسنۍ مشکلات چې د امریکا د حکومت او د پاکستان ترمنځ پیدا شوی دی، د هم د سولې په عملی باندې، په د سولې په چارو باندې کافي زیات اغیزه غورځول، د اثر یې کړی ده. رښتیا هم لکه ما چې مخکې وویل چې دا مختلف ابعاد لري، تر څو چې د یو مکمله د اعتماد یو فضانه رامنځته شوي په ډېر اسانۍ باندې مخ په وړاندې باندې نه ځو. دلته د بې اعتمادۍ یو غټ بحران موجود دی، یو لوی بحران، هم د افغانستان د حکومت او د وسلوال مخالفینو ترمنځ، هم د افغانستان د حکومت او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ، هم د بین المللي ټولنې او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ. دغه د بې اعتمادۍ بحران د راکمولو لپاره د سولې عالي شورا د ابتدانو کوشش کوي چې د دې په وړاندې باندې چې کوم موانع دي هغه موانع باید له منځه لاړ شي، او همچنان د ګاونډیو سره داسې یو قوي مضبوطه ډیپلوماسي وړاندې شي چې د هغوی شکوک او شبهات د مستقبل د افغانستان باندې لرې شي. زما په عقیده باندې ډېر مسله د افغانستان د بهرنیو چارو تر وزارت پورې لري چې څومره قوي ډیپلوماسي په دې مخ په وړاندې بیولی شي، څنګه ګاونډیان مطمئن کولی شي چې مستقبل د افغانستان به یو باسواد افغانستان، مستقل افغانستان، آزاد افغانستان، هوسا افغانستان به د ټولو ګاونډیانو په ګټه باندې وي، نه د ګاونډیانو په خلاف باندې. او همچنان د بین المللي ټولنې سره به همکار وي، د ملګرو ملتونو فعال غړی به وي. دا د یو فعال ډیپلوماسي پورې اړه لري. البته شرف خپل خلک کې خپل کار کوي.
کور دې ودان په دې ارتباط خبرې کوو. فیضي صاحب هم تشریف لري، انجینر صاحب عاصم ته به موقع ورکړو چې دوی خپل نظر وړاندې کړي، وروسته به فیضي صاحب خبرې کوي. مهرباني انجینر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و همکارانتان و سلام بر شنوندگان عزیز،
تشکر
و تقدیم احترام به میهمانان میز. به ارتباط باید عرض کنم که تلاشایی که از طرف دولت افغانستان در چارچوب شورای عالی صلح و در چارچوب حکومت افغانستان برا انداخته شده، به هر صورت طبعا با حسن نیتی که دولت افغانستان از قبل خواسته برای آمادگیش برای پذیرفتن صلح و مذاکره با مخالفین مسلح، یک برنامه عملی را تنظیم کرده به صورت یک جانبه و ارائه کرده. مسئله که تا حال این تلاش را نتانسته منتج به یک سر از نتایج ملموس بسازه و حداقل اساسات یک صلح مقدماتش در افغانستان گذاشته شوه یا فراهم شوه، او عکس العمل منفی جنای مسلح مخالف که طالباس و سایر جنای مسلح مخالف، اونا به این مسئله تا حال که آماده مذاکره و تفاهم با دولت افغانستان شون و از طریق تلاشایی که اینا برا انداختن وارد بحث و گفتگو شون، اونا تا حال این مسئله را نپذیرفتن. تا جای دولت پاکستان من حیث یک کشور همسایه و تأثیر گذار در یک پلتفرم خاص در بحث صلح و مذاکره بین حکومت افغانستان و قوای مسلح مخالف یا جناح مسلح مخالف که او طرف دیورن مراکز زنا معمولا قرار داره، فکر میکنم که اونا تأثیر گذاری خاص خود دارن. اونا علی ظاهر اظهار همکاری و آمادگی وقت و ناوقت در مقاطع مختلف از خودشان ابراز کردن، اما بر صورتی که تا کدام حد ای اظهار نظرها و اظهار آمادگی ها صادقانه بوده نبوده، همکاری صورت گرفته نگرفته، برمیگرده با اونا و نتایجی که دولت افغانستان و شورای عالی صلح و ارگانهای مسئول به این ارتباط به دست آوردن. ما فکر میکنیم این صلح و این تلاش ها تا زمان نتیجه لازمه در پی نخواهد داشت و در پی نمیتونه داشته باشه که جناح مسلح مخالف یعنی طالب ها و سایر جناح مسلح که در برابر دولت مقابله نظامی را ادامه میتن، اونا حاضر به مذاکره و گفتگو با این دولت نشوند. اگر اونا هر زمانی که حاضر شوند، این صلح هم معنای واقعی پیدا میکنه، یعنی شکل واقعی از این تکمیل میشه و صورت حال چگونگی براندازی تفاهم و مذاکره شکل میگیره. یعنی تا او وقتی یک بحث است، یک تلاش است، یک جانبه از طرف حکومت افغانستان، از طرف شورای عالی صلح به حمایت جامعه جهانی
کرده بودن. محترم فیضی صاحب استودیو مشهمی ربانی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم علی کوزای صاحب و نظر صاحب، زهم خپل سلام و احترامات تاسو ته او ساس در رادیو اوریدونکو ته تقدیم اومه.
وعلیکم
السلام. ساسی مهربانی وکي صاحب، پښتنه مو
ورته د امور مهربانی صاحب، دم دي خبرو په دوام کې کولای شي خبرې وکي د سولې تلاش تر کوم ځای پورې پرمختله ده. یو او بل ده چې مجاهد صاحب اشاره وکړل چې تلاش روان ده، سوری علی شورا متقبل تلاش کی دولت او خارجیان او ټول دیتا اماده دي چې په افغانستان کې سوله راشي. په دې ورسره کې دا خبرونه نشر شول چې په قطر کې طالبانو ته دفتر خلاصيږي او بیا ورسره دولت له عکس العمل خود په مجموع کې به عاصم صاحب اشاره وکړل چې د ترګه چې طالبان عملا دا ونه مني، یعنی د نظامی لار پریک دی او د سولې تغاړه کی دي کینګ دي ترګه پورې په افغانستان کې سوله نه راځي. خو ستاسو نظر او پختو چې څه باید وشي د سی اومن شته په دې نشدي وختونو کې چې د غشان به عملی شي او په افغانستان کې به دوامدار سوله ټینګ شي کنه. مهرباني
مننه ولس مشر کرزی. د تیر دو دز لوی جرګې د مشورو پرړنا کې د بوند کانفرنس مخ کې او همدارنګه د بوند کانفرنس وروسته یو سلسله مشورتي جرګې د افغانستان د جهادي او سیاسي رهبرانو سره تر سره کړې دي چې په دې مشورتي ناستو کې د ګډون کوونکو تاکید همیشه پر دې و چې د سولې پروسه د ادامه پیدا کړي او صلح واقعا د افغانستان د خلکو یو ضرورت دی. پر دې باره کې باید جدي او عملی اقدام تر سره سي. خوشبختانه په دې ورسته یو ناسو کې د سولې د پروسې د مختبیولو د پاره او د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر یو داسې عملی میکانیزم هم جوړ شو دغه مشورتي ناستو په نتیجه کې چې پاغه کې د یولو سو په تعداد داسې مادي دي یا شرایط بدل سوي دي چې دغه یو عملی میکانیزم جوړی چې په اساس به د سولې مذاکرات د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره مخ وخت بيول کیږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د مسلمانو مخالفینو د لپاره د یو دفتر د جوړیدو یا د وادرس جوړولو د لپاره په دغه ناستو کې فیصله وسوله او ټول موافقه دا و چې د دغه یو وادرس جوړیدو د لپاره د افغانستان دولت موافقه دی. مشروط پدې چې دغه یو دفتر یا دغه یو وادرس کده مسلمانو مخالفینو د لپاره جوړیږي دغه وظیفه به یوازې او یوازې د سولې د پروسې مختبی ولی او پدې کې باید د افغانستان دولت او د مسلمانو مخالفینو ترمنځ په عملی توګه خبرې اترې تر سره سي، یعنی مذاکرات تر سره سي. د دې ترڅنګ په دغه ناسو کې دا هم فیصله وسول چې اول خو افغانستان غواړي چې دغه یو دفتر یا دغه یو آدرس په خپل افغانستان کې په پلازمینه کابل کې جوړ شي. کچېری فعلی شرایط یې مساعد نه دي چې دفتر دې په کابل کې اوسي یا په افغانستان کې اوسي، نو بیا هر اسلامي واد چې په کې د کار کې دی سي او هدف یې لکه مخکې چې مو ویل د سولې او د امنیت تامین په افغانستان کې دي ته موږ ورسره موافق یو. البته ترجیح موږ په اسلامي وادو کې د عربستان سعودي او ترکیه نوم اخیستی دی. د دې ترڅنګ په دغه عملی میکانیزم کې چې جوړ شوی دی په دې کې ځینې نور مادي هم سکه ورسره تاسو غواړي غوته براسو، خو اخیری فیصله دا و چې دغه یو لس مادي چې په دغه عملی میکانیزم کې ځای شوی دی دا په رسمي توګه باید د سولې د عالی شورا د خاص په افغانستان کې ټول خارجي دفاتر یا سفارتونه چې دی غوته واستول سي تر څو د بهرني وادونه هم په جریان کې سي چې د افغانستان دولت دغه یو عملی میکانیزم جوړ کړی دی او په هغه کې دغه ولس پتی د شرایط یا مادي دي چې دغه عملی میکانیزم پر اساس باندې د افغانستان دولت غواړي چې مذاکرات مخته ولاړ سي او لکه مخکې چې موږ د مسلمان مخالفینو لپاره د یو دفتر مخلصې دوه سره کاملا موافق.
بل بخنه غواړم چې بیا تاسو نه پوښتنه کوو د امریکا د متحده ایالاتو سیاست هم د سیګډوډ معلومیږي. جو بایدن ابل ورځو ویلي چې موږ طالبان زموږ دښمنان نه دي او موږ په افغانستان کې یعنی دغه دولت چې کومې هلې ځلې شروع کړې دي د سولې او د پخلاینې پروګرام سره خپل ملاتړ څرګندو، یعنی د دې داسې یو واضح دریځ نه معلومیږي. اول خو د دښمن تعریف تر اوسه پورې خلکو ته روښانه نه دی چې په افغانستان کې دوست څوک دی دښمن څوک دی. که فرض مثال خبرو ته څوک رابولي په کومو شرایطو باید دوی په د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، دا مسله هم مهمه ده. او په زمن کې تاسو اشاره وکړه چې میکانیزم جوړ شوی دی، یعنی ستاسو داسې که په قاطع ډول وایي چې انشاءالله امید شته دی که نشته دی؟
امید خوسته لکه مخکې مو هم په نورو تماسو کې درسنې سره موږ پر دغه خبره باندې همیشه تاکید کړی دی چې د تیرو لس کالو تجربو دا وښودله چې د افغانستان جنگ د نظامي لارې سره د حل لارې نه لري. نو ولسمشر کرزی د ریاست جمهوریت انتخاباتو وروسته خپل په کاري اجنډا کې دغه مذاکراتو موضوع یو محور اصلي محور تعین کړي چې دی خپل په نوې دوره کې ریاست جمهوریت د مسلمانو مخالفینو سره د افغانستان د مذاکرات مخته بیایي او دا به یو ډیر مهم محور دی د مسؤلیتونو کاري. په هغه اساس ځینې تلاشونه شروع سول چې تاسو په جریان کې د سولې عالي شورا جوړېدل او دغه رقم، خو وروسته د پروفیسر رباني د شهادت د موضوع من سره له دغه پروسه یو څه ځان سره مخامخ سول او ځینې ستونزې را مخته کړلې چې خوشبختانه ویل سو چې بیا په تیر دودیز لوی جرګې کې چې په هغه کې د اجنډا یو محور دغه د سولې پروسه وه، په هغو کې د افغانستان د خلکو نمایندګانو حکومت ته دا مشوره ورکړه د سولې پروسه دی مخته ولاړ سي. البته بعضې خبرې وایي چې غوی مطرح کړي چې باید مثلا په ترکیب کې د سولې دالي شورا تغییر راسي او ځینې نور شرایط هم شي دي چې دغه پرانا کې د بیا دغه لکه مخکې چې مې یاد کړی د مشورتي ناستې شروع شوي دي او کارونه مخته روان دي. نو ویلمن جو چې دغه تحرکات چې ایجاد شوي دي د نتیجه ورکي او په اخر کې وکولی سو چې واقعا د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره د خبرو اترو لړۍ چې د عملا پیل سي.
کور دی ودان یو څو ټلیفون نه بوغلو د ازادي راډیو د مهرباني که سبا د مسله په ارتباط کې پښتنې لري مېلمانه تشریف لري پښتنې وکي سه مېرمنې.
السلام علیکم الکو زې صاحب ما ځغله
وعليكم او روسم او روح مېرمنې.
نو زما خو یو د بک شنه نظر دی
مېرمنې،
یو د بک شنه نظر دی هغه په نظرونه مې دا چې والو کو زې صاحب ک زما په نظر د ډیرو وخت تفسیرو څخه څه یو نقې لند کې چا ورېدونکو ته وخت ورکول سي
مېرمنې.
هغه پښتنې وکي او بل دغه پښتنې چې څوک یې تاسو خورا ډېر سره یو ځای کې بیا یو جواب ورکول کېږي هغه سړی پوه نه سي چې دا زما پښتنه وه که د چا پښتنه وه.
بله.
نو پښتنه مې دوی دغه دي چې اول خو د پیزې حساب څخه پښتنه زما ده چې ولې مشخص په ترکیه یا په سعودي عربستان کې دفتر ورکول سي طالبانو ته. او دوهمه پښتنه مې د مجاهد صاحب څخه دا ده چې تر اوسه پورې ولې یو رئیس د دغه عالي شورا ونه ټاکل سو؟ نو دا خو به دا دغه نه چې رباني مړ سو نو بیا په افغانستان کې نور څوک نشته. نو
کور دې ودان پوښتنه دې واورېدل شوه. او دا لنډ درته ووایم چې موږ چون کوشش کوو ډېر تلیفونونه واخلو ځکه دوستانو باندې مصرف راځي او د لرې ځایونو افغانستان نه تلیفون هم ګران دی. په دې خاطر باندې موږ په یو ځل باندې یو پنځه څلور پنځه تلیفون اخلو. نو هیله ده چې تاسې بیا خپلې پوښتنې ته متوجه اوسئ، ځواب ته او محترمو مېلمنو هغه د پوښتنې یاداشت کوي او پوښتنې حتمن ستاسې ځواب کېږي. تشکر. یو بل تلیفون لرو. مهرباني صاحب، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما سلام علیکم خدمت شما مایل کوزای و نظر تقدیم میکنم و تمام میمونای تان شنوندگان. نظر ما در مورد پروسه سال ها ببینید، ما نتیجه شنیدیم و سرست دیگر طالب ها ایش وقت نکنم که با پروسه سال ها ایلشو شده هست که رئیس مساله ملی مثل آقای ربانی ها اونا مطمئن بودن و اونا واقعا دشمنان بودن و آقای کرزی هم میگوی از طرف دیگر که اگر ما هر نظر مخالف از به دولت بیاریم یک دستاورد هست، اما هر چقدر که این ملکی هم میبود کسی اون در نظر نمیره و از طرف دیگر دشمن افغانستان معلوم شد و بشید که پاکستان از وقت خیلی ما این پروسه پیشتر رو برای با پاکستان با سفر صحبت میکنیم. چرا باز هم بازی را پایان نکنیم با دولت صحبت نکردند یا مذاکرات آغاز نکردند که باز هم به این کوشش میکنند که باز یک رئیس داشته باشند باز پیش برند؟
تشکر.
و از طرف دیگر
تشکر سب دکتر. یا بل تلفن لرو. میروانی سب، آزادی راه داده. بله سب.
سلامونه زه افاتیم، سلامونه زه افاتیم. زموږ په دولن کې سره د خپل خدمت کوم. زه په تاسې باید نه لیوانه ټولنه په پاکستان دې زړه ته لکه ساره وړي د مخالفین دې ته ظاهر مغسی تیار کړي دي د افغانستان حکومت سره سوله وکړي. یو هم په داسې نه کېږي بس په دې تر حضور اصلي مرکزونه په نښه کړي او که داسې نه وي او تاسې په خبرو باندې سومنه نه راځي نو جهي صاحب په نورو مېلمانو ته وایم نور نو افغانستان ځوانان له جنګ ستړي دي. دا دوه شیونه باید د برن وشي که دا ونهشي هسې وخت به تېرېږي وروره سوري شي ربه راځي په میاشت کښې یا په جمعه کښې به یو کنفرانس در کوي چې وروره مونږ خبرې روانې کړي دي سوله در ته راوړو. دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. او بل خدای مکه زه له دې ډېرېږم چې پاکستان په دې امتیاز ونخلي. هر ډول امتیاز سره افغان ولس ډېر مخالف دی ځکه مونږ ډېرې قربانۍ وای کړي دي چې امتیاز ور نه کړي.
تکور دې ودان، تشکر. نظر دې واورېدل شو ورور جان. یو بل تلیفون
بفرمایئ. بله شنونده عزیز،
مهربانی. خط تلفن قطع
شد.
اما جایز صاحب اول تاسو جواب ورکړئ غرور پښتنه ته او بیا به فیضی صاحب او ورپسې به انجینر صاحب ورکړئ. مهربانی صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. رښتیا هم د سولې د عالي شورا لپاره د رئیس ټاکنه ډېر زیاته د اهمیت وړ ده. وروسته د استاد شهادت نه ډېر حادثه ډېر مسایل راپیک سو چې خپل باندې رئیس جمهور ولسمشر دې لپاره فارغ نه و. مخکې د بندي کانفرنس نه هم په دې لړ باندې موږ غونډې درلودې د جناب ولسمشر سره وعده یې وکوله کله چې د بندي کانفرنس نه راوګرځم لومړی کار به همدا کوم. وروسته د بندي کانفرنس نه د راګرځېدلو نه بعد موږ دوه جلسې ورسره درلودې په دې ارتباط باندې. پرون مو هم جلسه ورسره درلوده. فقط په دې باندې تر اوسه پورې بحث وسو چې مواصفات د داسې ورځ جمهور به څومره په د یو چا په مشخصو نومونو باندې بحث ونسو. البته دا ډول فیصله وسوله چې یو ملي شخصیت به وي، دیني علم به لري، د خلکو په منځ کې به مقبولیت لري، د سولې دپاره به مخلص وي، فصاحت به لري، قضیه به په صحیح صورت باندې مطرح کولی شي، د سیمه د هیوادونو سره به جنجالي شخصیت نه وي چې د هغوی احساسات را وپاروي. په داسې مواصفاتو باندې تقریبا موږ په
دا د سن مثلا پکې مطرح شوی دی که نه. سن مهم دی چې یو سړی که د سن په لحاظ ښي هغه کولی شي انرژي ډېره انرژي لري، خبرې کولی شي، تګ راتګ کولی شي، حوصله لري. دا د سن موضوع ته هم لږ توجه کوئ که نه؟ صاحب
خو موږ ویل چې تقریبا سلیګ چستو چالاکی ولا وکول سی په دې لړکی سمې هلی ځلې وکړ سی. نو جناب رئیس جمهور وعده وکول چې په زر باندې تقریبا یو هفته د لسو ورځو په دیني کې به په دې لړکی موږ اقدام وکړو او یو مناسب شخص به راوړاندې کوو. موږ امید لرو چې ډېر زر به همدغه رئیس شورا معلوم سي. وروسته لغنه به موږ د شورا په جوړښت کې هم تغیر تبدیل راولو میکانیزم کې به هم څه تجدید نظر کوو، لکه څنګه چې په محترم ویل یو څه د میکانیزم مواد موږ ته رالیږل شوي دي. د یو موادو په رڼا کې به موږ د سولې دپاره خپل ټولې هلې ځلې کوو او ګړندۍ کوو، ځکه چې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې هیوادونو د نړۍ خلک هم نن د دې لپاره ډېر زیاته هیله لري چې زر تر زره د افغانستان نظامي حالت په سیاسي حالت باندې بدل شي.
فیضي صاحب، تاسو موږ ته ځواب ورکړئ، بیا نور تلیفون وکړئ.
مدنه بغرض دا سوال وکړي چې ولې د دفتر باید ولې حتما په عربستان سعودي کې یا په ترکیه کې، په دې برخه کې باید وایو چې موږ دا نه دي ویلي چې حتما باید دغه دفتر یا دغه آدرس په ترکیه یا عربستان سعودي کې، بلکې اول موږ دا ویلي چې خو موږ غوښتنه دا و چې لکه مخکې چې موږ خدمات خبرو تکرار بیا ونسي چې دغه دفتر موږ په افغانستان کې غواړو. نو درته ترڅنګ مو ویلي دي چې چیرته شرایط مساعد نه وي، هر اسلامي وخت کې رئیس چې دغه دفتر په شکل پرانستل سي خو ترجیح هن که ترکیه او عربستان دته ترجیح ورکوه. د دې دلایل د دې چې یو خوب د سعودي عربستان ځای د اسلامي وادو په منځ کې ټول ته معلوم دی، خپل خاص اهمیت لري چې دا کولی سي د سولې په پروسه کې ډېر موثر واقع سي، او همدارنګه د ترکیه هیواد چې د افغانستان سره ډېر ښه اړیکې لري او په تیرو میاشتو کې ځینې دغسې کنفرانسونه د افغانستان په اړه او د سیمه ییزو همکاریو په اړه هم دایر کړي دي، چې وروستی مثال یې د استنبول کنفرانس و چې د استنبول په پروسه باندې مبدل سو. نو دغسې کوششونه ترکیه هیواد مخکې د مخکې شروع کړي دي چې په هغه کې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط سره سم کړي. نو په دې خاطر مشترجان دغه دوه وادونه نمونه خسته دي، خو بیا هم اتمنه دي چې دغه دمونه دي ویل شتمی باید دغه دوه وادونه ایس.
بله انجینر صاحب، تاسو نظر سره د فیضی صاحب ول چې میکانیزم جوړ شوی، تاسو د دې میکانیزم سره هم نظر استه تاییدوي ملاتړ کوي څنګه ده صاحب؟ او په زمن کې هغه ورور پښتنه وکړه لاټک ویل چې پاکستان ته باید امتیاز ورنه کول شي، او د عملی مسله وکړه ویل چې په مرکزونو باندې عملی او داسې مهرباني وکړي صاحب، دام په نظر کې ونیسي خبرې وکړي.
در ارتباط باید عرض کنم که دولت افغانستان تصمیم گیری را که تا حال انجام داده به ارتباط آوردن صلح و ثبات و پایان جنگ جاری در افغانستان با مخالفین مسلح، من اول عرض کردم که اینا همه تلاش های یک جانبه است و یا ارائه یک معادله الجبری که نصفش موجود است نصفش نه. یک معادله الجبری قضیه صلح هم عین معنا را داره، عین شکل داره. شده نمیتونه که معادله دو طرف توازن نداشته باشه. اگر شما یک معادله را بیارین یک طرف توازنش بنویسین طرف دیگهش نباشه، بالاخره نمیتونی کدام سوال را کدام مفهوم را از طریق توضیح و تشریح از او بتونین به دست برین افاده بکنین. یعنی تا زمانی که مخالفین مسلط برای اصل تفاهم و مذاکره با حکومت حاضر نشده، مثل که تا حال حاضر نیست، پس حکومتی طرح و برنامه هایی که میسازه برای چی؟ یعنی اولین بار اگر مخالفین حاضر شدن اصل تفاهم و مذاکره را با دولت افغانستان پذیرفتن، باز حکومت طبعا مکلف است، مکلفیت می داشته باشد در او صورت که به وارد کارزار شوه، دیدگاه های ملی را نزدیک بکنه، یک طرح و برنامه بسازه، یک راهکار و فرمول در موردش فکر بکنه. فعلا ماموریت حکومت افغانستان و شورای عالی صلح و سایر نهادهایی است که تمام تلاش های از اینا فقط روی یک نقطه متمرکز است که هیچ مقدمات دیگه را نیاز و ضرورت نداره. یعنی اینا تلاش مجرد باید روی دست داشته باشند تا جانب مقابل برای پذیرفتن اصل تفاهم و مذاکره با دولت آماده کنند. زمانی که آمادگی های اونا اعلام شد به ارتباط با تصامیم بعدی، بر صورت فکر میکنیم که اینا به خود مصروف میسازن روی یک سری از موضوعات و مسائلی که نه اینا را به کدام نتیجه میرسانه و نه هم کدام سرنوشت را برای مردم افغانستان رقم زده میتونه.
غواړم دغه پختنه د مجاهد صاحب نو کو بخیسه. مجاهد صاحب، تاسو چې دا خبرې کړی د سولې تلاش، اوس جمهور رئیس کرزی همیشه ویلی دی چې یو طالبانو آدرس نشته دی که دوی راشي موږ ورته حاضر یو خبرو ته، او انجینر صاحب هم ویلی چې دا مسله یو طرفه ده. دسی ادرس تروس معلوم ده کنه معلوم یو یو خدا دې چې د عادی طالبان دی په کلو باندو کې دي کې مثال یاد دولت نه خپه دي یاد ول سوال نه یاد والی نه سالا اخسه د جنگ کوي یو هغه سیاسيون دی هغه سیاسي حلقه چې دا وغه په کوټه شورا ده یا په کراچۍ کې دي زین نور په هغه باندې داخله دسی وی چې د ایسای پی بی خي مسلط ده او دا نه پرې دی لکه برمته کړی دی کدی غوړي چې مثلا ملا برادر چې راوته یو ور خبرو ته ور پسې سي طيب هغه تاسو دغه مشکل سره مخامخ هسته مجاهد صاحب کني مجاهد کني مخامخ چې خبرې کوي د سولې په پروسه کې د خلکو سره چې تماس نیسي یعنی دا هم یو ستونزه ده که داسې ستونزه یې نو بیا د حل لپاره ولې د پاکستان سره مستقیما خبرې نه کیږي صاحب
الکوزای صاحب محترم ما مخکې وویل چې د افغانستان قضیه یو پیچلې قضیه ده په دې کې غټ مشکل چې دا هغه د بې اعتمادۍ یو غټ بحران دی د بې اعتمادۍ فضا موجوده ده د طالبان اسلامي تحریک تر اوسه پورې په زیر زمین کې ژوند کوي هغه روی زمین نه دی د هغو په وړاندې باندې د روی زمین کېدلو راخره کېدلو ډیر زیات موانع موجود دي د مثال په ډول باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست د امریکا د حکومت تور لیستونه دي د ځینې قومندانانو یا شخصیتونو په سر باندې په میلیونو ډالرونو اعلان د هغو دپاره د عدم ادرس د سولې عالي شورا د ابتدانو کوشش کول چې دا ډول موانع د دوی په وړاندې باندې لري کړي تر څو چې د دوی د زیرزمین نه روی زمین سي په دې لړ کې ورسنیو وختو کې ځینې مطبوعاتي راپورونه شورته ورکړ سوي دي چې په خطر کې کېدای شي د دوی لپاره یو ادرس پیدا شي زما په عقیده باندې دا یو ډیر ښه پیشرفت ده یو ښه انکشاف ده که چیرته د هغوی لپاره داسې یو ادرس پیدا شي تر اوسه پورې رسمن د طالبانو د اسلامي تحریک د منابعو مراجعو موږ نه دي اورېدلي چې هغوی د دې ادرس سره توافق لري او که نه لري البته مطبوعاتي راپورونه دي تر څو چې د غوډې لپاره یو ادرس پیدا شوی نه زه باور نه لرم چې غوډې خپل پالیسي خپل سیاستونه په ډیر سرګند ډول باندې د افغانستان ملت ته یا نړیوالو ته وړاندې کړي البته دومره ویلی سو چې کته سو په یاد باندې یو تعداد د اعلامیې هغوی نشر کړلې خصوصا د وړوکي اختر په مناسبت باندې مفصل بیانیې غوړ کړله په یغه کې اول پیراګراف کې اصل د مذاکرات قبول کړی و چې موږ مذاکرات ته باندې غور کولای شو د مذاکرات چې موږ خپل اهداف ته ورسېږي د افغانستان استقلال خپلواکي د افغانستان اسلامي هویت د افغانستان کلتوري حیثیت تضمینېدل دا یو غټه اشاره و چې هغوی په دې باندې یعنی رضایت څرګند کړی دی چې په یو مرحله کې دی ته ژمند یا دی ته هوډمند دي چې د مذاکراتو په پړاو کې به داخلي زی البته یو لړ مشکلات موجود دي موږ نه تنها د طالبانو د اسلامي تحریک ته دور نه بلکې د جهاد دور نه موږ تجربه لرو کله چې د افغانستان د روسانو په خلاف جهادي تنظیمونه په پاکستان کې موجود وو په ډیر سرګند ډول باندې دغه جهادي تنظیمونه هم نسوي کولای چې خپل اهداف نړیوالو ته په ډیر آزاد فضا کې وار وي او یادې خپل باندې قضیه په لاس کې ولري تاسو ته په یاد باندې دا تاریخي واقعیت ده چې په 1988 کې کله چې د جنیو معاهده امضا کیدله متاسفانه د افغانستان د ملت جهادي تنظیمونه چې د دې په قیادت کې تقریبا 2 میلیونه افغانانو شهادت او معبیت ورته ورکړ هغه موجود نه و الته کې د امریکا حکومت او بلې خوا شوروي اتحاد او په ټیټه سطح باندې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت و که دغه واقعیتونه په نظر کې ولرو نو موږ به ډیر و نه کړای سو چې وسلوال مخالفین په دې موجود حالاتو کې ډیر زیات ملامت کوم په یغه وخت کې د افغانستان جهادي تنظیمونو ته دا غوته نیول کېدل چې دا د پاکستان تر تاثیر لاندې دي او د غوي د ګټو لپاره کار کوي ولی تاسو ولیدل کله چې د افغانستان آزاد سو په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو تر مشیر لاندې حکومت جوړ سو یا ورسره د طالبانو د اسلامي تحریک تر مشیر لاندې حکومت جوړ سو د په بشپړ توګه باندې آزاد پالیسي اختیار کړی او په آزاد توګه باندې د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې خپل پالیسي یا ریکړلې دغه مجبوریتونه که په نظر کې ولرو موږ به زباور لرم چې د دې موقع منوي چې سړی په ډیر آزاد لاس باندې وسلوال مخالفي خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک ملامت کې دغه د ادرس پیدا کولو انکشاف ک حقیقت و منې زما په عقیده باندې د یو له هغه موانع او چې خره سي د دې لارې نه بورکیږي خو د ورسې وخت کې زبر فیض صاحب خبرو باندې بلم اضافه کوم د افغانستان حکومت د ابتدانه د دې اصل سره توافق درلود چې د طالبانو د اسلامي تحریک دپاره یا وسلوال مخالفینو دپاره دیو ادرس پیدا سی دی په آزاد ډول باندې وکولای سی د دنیا سره تماس ولري. البته د ترکیه او د سعودي عربستان نمونه چې اخیستل کیږي هغوی حکومتونو د افغانستان د حکومت سره وسیع مشورې درلودې، موږ یې دعوت کړلو او په ډیر اخلاص او صداقت باندې وویل چې نه یوازې دا چې د هغوی لپاره موږ د ادرس برابرولو اهلې ځلې کوو، بلکې د ترکیه حکومت په سفر کې زه وم، موږ د دې اهلې ځلې کوو چې د سیمې هیوادونو په مابین کې د اعتماد فضا رامنځته کړو، دغه بیړۍ موږ په خپل لاس کې واخلو، په خپل مخ وړاندې باندې لاړ شو. د قطر حکومت یوه اشتباه هم دغه درلوده، شاید اگاهنه یا غیر اگاهنه و چې د افغانستان حکومت په جریان کې نو اچولې او دا مسایل د انکشافات رامنځته شو. ولی خوشبختانه بل ورځ ما په مطبوعاتو کې ولوستل چې احمد ابن جاسم د قطر د حکومت سر اعظم په عرب لیگ کې میډیا ته او مطبوعاتو ته وویل چې موږ حاضر یو چې لاړ شو د افغانستان حکومت سره په دې لړ کې مشورې وکړو، او دا یو ښه اقدام ده. هغه وویل چې د طالبانو اسلامي تحریک باید په یو سیاسي پروسه کې راګډ شي، خو ورسره ورسره موږ غواړو چې د افغانستان حکومت سره مشورې وکړو، په دې لړ کې هغه په جریان کې واچوو. که داسې یو همجانبه د مشورو په چوکاټ کې د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین بین الملل ټولنه ټول په د مشورو په چوکاټ کې مخ په وړاندې باندې لاړ شي، زه باور لرم چې په افغانستان کې به یو تلپاتې سوله رامنځته
شي. تشکر.
خب محترم فیضی صاحب، شما به انتقادات عاصم صاحب چی میگین؟ که یعنی تنها میگن یک طرف قضیه در این موضوعات است و هر چی که گفته شد و طرف مقابل اگر نمایندش نباشه فایده نداره، و یک یا یک سوال من علاوه میکنم که افکار عمومی عامه افغانستان هم یک نظرخواهی درست نشته که یعنی مردم چی میخواین، یعنی اگر صلح شود به چه شرایط، آیا اونا صلح میخواین نمیخواین، برزی که اونا تا جایی که ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام میرسیم بعضشان بسیار زیاد مخالفت میکنن. مچ نظر شما در این مورد چی است؟
بله تشکر آقای نظر. در ارتباط به وزارت باسم سر محترم باید بگویم با احترام به نظرشان، تلاش های حکومت افغانستان در این راستا هرگز یک جانبه نبوده، بلکه اول خب این انکشافات اخیری که صورت گرفت یا کارهای اخیری که از جانب حکومت افغانستان البته در همکاری با شورای عالی صلح صورت گرفته، این به اساس مشوره های لوی جرگه ننوی شده که در اونجا نماینده های مردم افغانستان از حکومت خواستن که به پروسه صلح ادامه بدن. یک دوم روی ادامه پروسه صلح در کنفرانس بین المللی دوم بن هم تاکید صورت گرفت که مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفت. دو سوم است که در همین اواخر یک سلسله انکشافات در ارتباط به مذاکرات با مخالفین مسلح افغانستان از سوی یک سلسله کشورها به پیش گرفته شده که بر اساس معلومات ما چنین کارهای یا مذاکرات در راه هستند، و روی امی دلیل است که موضوع به ایجاد یک دفتر برای مخالفین مسلح افغانستان مطرح شده. ما با توجه به این انکشافات اخیری که صورت گرفته و با مطالعه این انکشافات اخیر خواستیم تا یک مکانیزم را عملی را ایجاد کنیم که راجع به قبلا مختصرا صحبت کردم، یعنی تلاش اخیری که از جانب حکومت افغانستان صورت گرفته و بر اساس این کشافات است که از سوی بعضی کشورها صورت گرفته برای بعد از مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان، و ما بر اساس معلوماتی که داریم به ارتباط این همه معلومات خود یک مطالعه انجام شده رویش، و بر اساس از او ما چنین یک مکانیزم را تعیین کردیم که برخی از مواردش قبلا گفتم. در ارتباط با سوال دوم شما که گفتین آیا افکار عامه و یا مردم میخوان که مذاکره صورت بگیره، به نظر ما که لوی جرگه ننوی که اخیرا دایر شد در اونجا نماینده های مردم افغانستان در 16 کتگوری از تمام افغانستان در اونجا حضور داشتن، و قسم شما هم در جریان هستین، همگی با یک صدا روی به ادامه پروسه صلح و مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان تاکید داشتن که صلح یک ضرورت است و بر اساس از باید مذاکرات با مخالفین مسلح افغانستان صورت بگیره، که بعدن بر اساس از زمین مشوره های لوی جرگه ننوی حکومت افغانستان تصمیم گرفت به تمام ادارات وظیفه سپرد که به اساس دو محوری که در لوی جرگه تعیین شده بود تمام کارهای خود امور به اساس مشورهای مردم افغانستان به پیش ببرن.
بله.
فلحاظ ما افکار عامه و اینکه مردم چی میخوان به ارتباط پس موضوع راجع میشه به لوی جرگه ننوی که اونجا مردم از حکومت خواستن که پروسه صلح ادامه بدن و با مخالفین مسلح افغانستان مذاکره صورت بگیره.
بله. خب در این موارد در بسیاری جاها رفراندوم گفته یک چیز میگذارن، برای اینکه حالا آقای عاصم نمایندگی از ائتلاف ملی افغانستان میکنن، تعداد زیاد مثلا نظرهای مخالف میکنن. اگر به خود مردم مراجعه شود، یعنی بازم موقف دولت قوی تر میشه اگر در رفراندوم اتر یک نتیجه برای که مردم یعنی خودشان بگوین که ما میخواییم صلح و به این شرایط نی. از او خاطر این سوال تر کردم، ما چمی رفراندوم هم یک فکر خوب است یا نیست در مورد صحبت کنیم. ما قبل از اینکه شما جواب بدین، دو تلفن وصل کرده همکار ما منتظر هستن. بله شنونده عزیز.
بله زر سلام احمد تا الکوزه سر تا ملمانو تا زر کنی سلام نوائی.
وعلیکم السلام سلام خان.
الکوزه سر خو جنگی نکنی خبلا سولا سولا دا کننو خو
کاش که دسی وشی
منظور که جنگو نکنی یا شر پساد دوری دی داری پساد دوری دیت خو تمام دنیا من دیتا وشی کدا او شر دنیا بی قانون و بی شریعت من دیتا وشی بمباری هم که واسکتو نمواری هر تکی دا اول سلام دا اتواس مباسه کی گیدی منگ دا لاسا خو نکی گی کبو سور دیتا واغی خو سور را بیک سی دا کدی پو کدی بزا اونا مدر ویشی دی اولا سلمان پا چه تا جورا چی سور دا نو تا چه خو سور دا نسی جورا ولا جسا سات مشران خو هم تا معلوم سر مشران هم تا معلوم سر چه ندهو کی دی خیر سرائی وام سور دا پا دا پیش ترو چه من ترا وست دا خو تا بای غریبان آنکل مری غریبان آنکل کولینه دی بود بر امریکا چه را وست دا منگر آوست منگر آوست انا چارا وسته مونږ را وسته زه مشران ولې تاسو په شکو د قضاوت دغه سره ونې نه کولی چې سوله دې مونږ په لاس او کې دې په لاس او څه نام پرې کړه
اکور دې ودان ساسي نظر
خب یک نظر بود. خب د مرو د می رفرندوم کم صورت شوه
سبب مجیدی صاحب تشریف لري هغه به خبرې وکړي.
آقای مجیدی هم خوش آمدن. محترم عاصم صاحب شما مگر قبل از اینکه فیض صاحب جواب بده شما هم نظرتون رو بگین در مورد رفرندوم نظر آمد چی فکر میکنن مخالفین یعنی اپوزیسیون؟
ببینین اشاره شد که طالب ها در صحنه نیستن، آدرسشان معلوم نیست. در حالی که طالب ها و صراحت از طریق میدیای بین المللی بار بار اعلان کردن که حکومت افغانستان ما سزاوار مذاکره خود نمیدانه و با عنوان طرف اصلی مقابل به رسمیت نمیشناسیم. طالبا هم آدرسشان معلوم است، هم موقف و موقعیتشان معلوم است و فقط واضح گفتن تا زمانی که قوای خارجی در اینجا حضور داشته باشه با حکومت و سر اقتدار در کابل هیچ گونه تفاهمی نخواهند داشت. گپشان واضح است. چی گونه آدرسش معلوم نیست که در قطر و در آلمان در جاهای دیگه با نمایندگان کشورهای آمریکا، آلمان و سایر کشورهای عضو جامعه بین المللی اونا صحبت مذاکره دارن. ای چی گونه آدرس نامشخص دارن که جامعه جهانی را حضور نظامیش را زیر سوال قرار داده، طرف چلنج خود قرار داده، قوای مسلح افغانستان طرف چلنج قرار داده. یعنی حکومت افغانستان برای از اینکه به خودش مصروفیت پیدا بکنه با احترام به شخصیت هایی که در حکومت کار میکنن، با احترام به شخصیت
در مورد رفراندوم چی فکر میکنین
اینا؟
عاصم صاحب در مورد رفراندوم
عرضمی است که این تمامی تلاش ها یک نوع ایجاد سرگرمی بر یک تعداد مسئولین و منصوبین نظام است. او طرفش زمان ما نیاز برای از اینکه رفراندوم در کدام مورد ضرور است یا نیست، مخصوصا در مورد صلح و مذاکره، هر زمانی که مخالفین مسلح آمادگی علنی خود با این نظام و دولت برای مذاکره نشان دادن، با دو صورت ما میتونیم فکر بکنیم که اگر از راه های دیگه حاضر نیستن بریم به طرف رفراندوم که در قانون اساسی به عنوان یک اصل و یک اصل قانونی پذیرفته شده و جز مسئولیت های حکومت است و جز صلاحیت های مردم. تا زمانی که مخالفین مسلح حاضر به اصل تفاهم و مذاکره نشوند، بالاخره ارائه هر نوع طرح بدیل یک طرح یک جانبه و بالاخره به نتیجه چی از جانب حکومت اگه باشه و شورای عالی صلح و مردم افغانستان.
اگر چه فیضی صاحب تشریف لري خو دوی مخکې اشاره وکړل چې دغه صلح مشورتي جرګه چې ودا لویه جرګه او بخیر علي نبی لویه جرګه دی خو دام د خلکو استازي دی او په موسنوي شرایطو کې خو نشي کېدل چې صلح په صلح کې نمائندګي وکړي، ولی نسبی د خلکو نمائندګي پکې و په ولسو کټګوري کې. یعنی دا خپل د رفرندم زاینشینی ولا
مرس کردم که ما در مورد از اینکه کی نماینده است که نماینده نیست، کدام مرجع صلاحیت داره کدام مرجع نداره بحث نداریم.
بله بله صحیح.
بحث است که اگر مخالفین اصل تفاهم و مذاکره را پذیرفتن، باز حکومت وظیفه داره که با یک نفر مشوره میکنه، بله بله. با هزار نفر میکنه، با 30 میلیون میکنه، اون کار ما بعد است. این حکومت قبل از اینکه مخالفین به هیچ گونه مذاکره آماده نیست، چه ضرورتی داره که میره دنبال تشکیل چنین جرگه های برخرا تنظیم اکثری از طرح
فیضی صاحب جواب شما خیلی مجیدی صاحب بشنیم باز فیضی صاحب در آخر باز بر کلگی جواب طرف حکومت بده.
مجیدی صاحب
خوش آمدین. خب گفته بودن کم نواخت میم، خوش آمدین. بله
تشکر جواندی واسه تست معلومه ده کابل چو سرک دی اغام متاسفونه بدون دیلت بندیگی او از بیا هم سلامونه وړاندې کوم ته لوی او بخون کې خدای په نامه. ولې ما بحث ټول تاسو په بحث کې هم ټول میوریدل په لارې په جریان کې دې کې ما نظر دا ده چې کوم سولې پروسه په افغانستان کې روانه ده د حکومت لخوا د دې تقدیر او مونږه کو خصوصا د ولسمشر ولې لکه واسم صاحب چې په خپل خبرو کې مخ کې وي دغه سولې پروسه یو طرفه ده او دغه یو ستونزه نه چې اته یو غیب ولسره پیدا کړي ده نظر پیدا کړي چې طرفه سوله خو امکان نه لري ځکه مخالفینو هیڅ وخت سوله ته غاړه نه دی اخیته خبرو ته. ولی په دې کې یو شی دوستانو نظر ورکړو چې آباد لري دغه جګړه و تنا حکومت په یو برخه کې چې هغه د سوله پروسې دغه ته ډیره توجه کوي ولی انور آباد ته توجه نه دی کړی چې مثال په توګه یو اړخ د پاکستان دی بل خو چون دغه جګړه تبلیغي جګړه ده تبلیغي برخه ته حکومت اصلا توجه نه دی کړی. افغانستان حکومت خو حکومتداری ده د جګړې بیکاری د اقتصادي سنځې دي او داسې د نړیوال ټولنې شتون او د غوي کړنې یا د غونه چې مونږ څنګه ګټه واخیستای شو په دې کې بل خصوص په هغه ادرسو باندې چې د افغانستان د لس کلنې جګړې کې مستقیما الته روزنتونونه دي الته سپورټ کیږي وسلې ورکوي کیږي هغه ځایو ته توجه نه شي. نړیوال ټولنې کړنې همیشه د افغانستان په جغرافیه کې وي او غوښتل چې سوله د افغانستان په جغرافیه کې ولټوي چې دا یو لوی اشتباه و. ولی بیا هم کومه سولې پروسه چې روان دي حکومت خوغه مونږه تمدید کوو ولی دوی باید آباد ته توجه کړی وای هغه بودونه چې موجود دی غوي په عقل باید دوی مشخصه طرح مشخص پروګرامونه لرلې خصوصا د بیکاری او د اقتصادي ستونزې او برخې د تبلیغي برخې دي نورې برخې دي چې دې ته متاسفانه توجه نه شي به توجه شي.
مهرباني ورسته بیا په دویمه برخه کې به دې په توازیت خبري وکړي.
پایسه
مهرباني.
بله زما خبرو تکرار ونه سیده روسي اقدامات چې تر سره سوي د حکومت خوا سره البته د سولې د شورا په همکاري د مخ کې ویل چې دغه د روسي انکشافات چې د طالبان سره یا مسلمان مخالفین سره د مذاکرات په اړه تر سره سوي دي د دوه انکشافات پر اساس سره دغه روسي میکانیزم جوړ شوی دی. البته دا چې د سولې پروسه مخ ته ولاړ سي د خو مخ کې ویل چې دودیز لوی جرګې پر دې باندې تاکید کړی دی د حکومت څه غوښتي دي چې د سولې پروسه د مخ ته ولاړ سي. ما دا هم ویل چې د دې ترڅنګ په بن د بن په کنفرانس کې هم د سولې پروسه چې باید مخ ته ولاړ سي پر دې باندې خبرې سوي دي او نړیوال حمایت هم لري. څه چې مهمه ده دا چې دغه وروستي اقدامات چې تر سره سوي د حکومت خوا سره دغه عملی میکانیزم چې جوړ شوی دی دغه ما مخکې هم ویل چې دا دغه وروستي انکشافات پر اساس شوی دی چې ځینې هیوادونه په دې تلاش کې دي چې افغانستان د مسلمان مخالفینو سره دغه یو دفتر د افغانستان د باندې جوړ کړي چې په کې دغه د مسلمان مخالفینو سره د افغانستان دولت مذاکرات په عملی توګه مخامخ تر سره سي چې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. نو خبره د دې و چې ریفرندوم هم ضرورت دی چې دایر سي کنه سي فکر نکوم چې د ضرورت چې هغه څه کارونه چې تر اوسه پروسیوي دغه تر څنګ به هم یو ریفرندوم دایر سي ځکه چې تیر دوه ورځې لوی جرګې چې په کې د افغانستان د خلکو نمائندګانو ګډون کړی او د یو سل دوه سناتوران سنا او پښ کې د یو سل شپته په شاوخوا کې د ولسی جرګې وکیلانو هم درنګ لکه تاسو مخ کې ویل په هغه سپارس ولس کټګوري کې د افغانستان د خلکو نمائندګانو ګډون کړی او ټول د غورسنه وکړه د حکومت سره چې د سولې پروسه دی دامه پیدا نو د دې په ادامه سره زه فکر نکوم چې بیا به هم ضرورت چې کوم ریفرندوم د دایر سیوبې د خلکو سوو پښتنه چې آیا من سولې د پروسه په اړه کې مذاکره ته نور ضرورت څه کنه.
تشکر مجاهد صاحب. دلته موږ د خلکو ډیر ټلیفون نه کړی دی په اتومات ماشينونو کې وای چې زنه وای موږ قماندانان یو د مجاهدینو او موږ سره 900 نفر مصالح دی 900 موږ غوړو چې د سولې بهیر تر شو تاسو سره د تماسونو نیول شوی دی کنه دی صاحب په دې نشدي ورځو کې
په دې سلسله کې به یو څه د مخ مخته موضوع باندې تماس ونیسم. دا دې
پر یو د وخت پاتې ده
زما په خدمت باندې نه یوازې د افغانستان ملت بلکې جهان د دې روسي شاته ولاړ ده. لکه څومره د مشروعیت پارسي په حساب خبر یاد کړلې زه به یو بل نقطې ته اشاره وکم. په پارسي کې مثال د مدعي سوس گواچوست دا ورستنی وخت کې ولسمشر ډیر زیات مشورې کوي د رهبری د جهادي مشرانو د رهبرانو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د مشورې سره یو ورځی مشوره وسوله. د بلې ورځ په دې خاطر ماته لسوله یو څو غټو مشرانو ته د دې وظیفه ورته ورکړ سوله چې دا څوک سیاسي مخالفین دي دغه سره تاسو مشوره کوي چې څه وایي. دغه موجوده میکانیزم چې جوړ شوی دا اصل د مذاکرې د وسلوال مخالفینو سره قبل شوی ده. د سیاسي اپوزیسیون سره هم مشوره شوی ده هغوی منلې ده. نو بنا د انجینر صاحب خبره چې اوس د پدې باندې کې زما په اړه باندې دا د خپل د اپوزیشن نمائندګي هم پدې کې نس کول ځکه چې پدې کې د دې نظر خپل سوې ده. او متوقعي خبره دار چې څوک هم تماس نسی یو ځکه چې کنه جوړ کې زمغه پالیسی دا ترڅو چې طالبانو د اسلامي تحریک او وسلوال مخالفینو قیادت د سولې د پروسې سره یو ځای سوې نه وي. مشروعیت د جګړې به بیا په خپل ځای باندې پاتې موږ وایي چې تلپاتې سولې هغه وخت راځي چې قیادت پدې باندې مطمئن شي او د تل لپاره جګړه
تشکر چون د خبرونه د لومړی برخې وخت مخ په ختمېدو ده. د خبرونو نه وروسته د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکو. دوستانو تاسو هم له موږ سره پاتې شئ که د خبرونه په دوهمه برخه کې د محترمو مېلمنو نه بیا پوښتنې کوئ د خبرونو وروسته زنګ ووهئ. اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان کورنۍ خبر